السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل ښار کې یو شمیر ښځونن د نجونو پر منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز پر وړاندې د اعتراض لپاره لاریون وکړ. په هغو ویډیوګانو او تصویرونو کې چې ازادۍ راډیو ته رسیدلي، یو شمیر ښځې ښکاري چې د یو ښوونځي مخې ته د اعتراض په دود ولاړې دي او شعار ورکوي چې د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی ښیي. د مظاهرې یوې ګډونوالې ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی د لاریون مخه ونیوله. د طالبانو حکومت له څه باندې 400 ورځو راهیسې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز لګولی او په دې اړه یې کورنۍ او نړیوالې غوښتنې له پامه غورځولې دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا وایي چې په راروان ژمي کې په پلازمینه کابل کې د سونګ توکو د بایو د کنټرول لپاره یو لړ اقدامات په پام کې لري. په داسې حال کې چې طالبانو پر حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله په ټول هیواد کې د توکو بیې لوړې شوې. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د شوې پریکړې له مخې د کابل ښار په 400 سیمو کې به 400 زره ټونه د ډبرو سکاره یو ټن په 9000 افغانۍ وپلورل شي. خبرپنه زیاتوي چې همداراز د مایع ګاز د بایو د کنټرول او احتیاطي زیرمې د لرلو په موخه هم یو لړ احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. دا پریکړه داسې مهال اعلانېږي چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو له کبله په افغانانو کې اندېښنې په زیاتېدو دي. د جرمنی په ختیځ کې یو شمیر کسانو چې ګمان کیږي د کډوالو مخالفان به وي، پر یو هوټل چې ټاکل شوی و د افغانانو په ګډون یو شمیر کډوال پکې ځای پر ځای شي برید کړی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا برید د درزدن ولایت ته نږدې د باوخن ښار په لمنو کې پر یو هوټل شوی. پولیس وایي بریدګرو د سهار له 5 بجو وروسته د هوټل کړکۍ مار ټیکړې او ځینو برخو ته اور واچو، خو د هوټل کارکونکو ته زیان نه دی اوښتی. د پلان له مخې د را روانې پنجشنبې په ورځ د هوټل ته 13 تنه کډوال راوستل کېدل. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا په دې هوټل کې د کډوالو د میشتېدنې پلان به اوس هم عملي کیږي کنه. تیرونی په جرمنی کې د بالټیک سواحلو ته نږدې د اوکراینی کډوالو یو کمپ هم د اور لګیدنې په پیښه کې ویجاړ شو. چارواکو ویل د حمله هم د کډوالو د مخالفو ډلو لخوا شوې ده. ملګرو ملتونو په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې د خلکو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د سازمان ویان ستیفن دوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ ټولې هغه پېښې غندو چې په نتیجه کې معترضان وژل کېږي یا جدي ټپیانېږي، او ټینګار کوو چې امنیتي ځواکونه دې له اړتیا پرته د سوله ییزو مظاهره چانو پر ضد د غیر ضروري او بې تناسبه زور له کارولو ډډه وکړي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهره چان وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. ولسمشر جو بایدن د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پیلوسی پر میړه برید یو ډارونکی عمل بللی دی. پر پاول پیلوسی پرون سهار په سان فرانسیسکو کې د دوی په ګډ کور کې برید وشو. ښاغلی بایدن پرون په فلادلفیا کې د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې د متحدو ایالاتونو په سیاسي ډګر کې تاوتریخوالی ځای نه لري. په پرونی برید کې 20 کلن پیلوسی په ککره خیمټ او لاسونو ټپي شو او تمه ده چې ډېر ژر به روغ شي. راسته اوسې قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر وایي په ترکیه کې له تعلیم د نجونو د محرومېدو په اړه اندېښنې واورېدلې. بلخوا د اسلامي حزب مشر وایي طالبان او امریکا د یوې بلې موافقې په اړه خبرې کوي.
د دې ترڅنګ داسې ګامونه اخیستي چې ښکاره کوي امریکا له طالبانو سره د یو تفاهم او حقوق کړکه لټه کې ده او غواړي طالبان سره د دوحې د مذاکراتو په څیر مذاکرات ولري.
د نجونو پر زده کړو د بندیز پر ضد په کابل کې د نننی اعتراض له یوې ګډونوالې سره خبرې کوو. په شل اووریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پاتې کېدو امکان په تت کې دوخ کاری.
زموږ هیلې دا وي چې افغانستان سخت کال په نړیوال جام کې خو ځلېږي او له سیالو لوبډلو لوبې وګټي. کاشکې دا لوبې نه وای خرابې شوې.
د یوې پښتنې انځورګرې هنري اثر د برتانیا د مذهبي ازادۍ او جایزه وګټله. د دې انځور جادو په څه کې و؟
یو پښتنه جنۍ چې په خپل هیڅ نشي ویلې، خو د خپل کلتور سره د شپېلې په ذریعہ باندې د خپل خیالاتو اظهار کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د بشري حقوقو مدافع ډلې وای په ایران کې له 2500 زیات کسان د مظاهرو پر مهال وشل شوی. او په روسي برخه کې د سپورت نړۍ او تاندې څنګ پروګرامونه واورئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربې د راپورونو برخه راخلو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کرن دکر وایي که افغانان له زده کړو محروم وساتل شي هیڅ کله به په بېوزلۍ او فقر برلاسي نشي. مېرمن دکر ترکیې ته د سفر پر مهال او هلته له یو شمېر افغانانو سره د خپلو لیدنو کتنو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل د اوسني وضعیت په اړه یې د افغانانو پراخې اندېښنې اورېدلې دي. د راپورونو له مخې امریکا هڅې پیل کړې چې د افغانانو ترمنځ یو جوړ جاړي ته د رسېدو لپاره په پراخه کچه بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. بلخوا د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار وایي امریکا او طالبانو یو ځل بیا د یوې بلې موافقې لپاره مذاکرات پیل کړي دي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی سفیري ترکیې ته خپل سفر په بهر کې لمیشتو افغانانو سره د منظمو اړیکو پیلامه بللې ده. کرندیکر د دې سفر او یو شمېر افغانانو سره د خپل لیدونو په اړه د ازادي رادیو د برېښنالیک په ځواب کې لیکلي هلته یې زده کړو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیت په اړه د افغانانو اندېښنې واورېدي. هغې زیاته کړې که افغانان رښتیا هم زده کړو ته لاسرسی ونه لري دوی به هېڅکله فقر ته ماتې ور نه کړي او نه به نړیوالو سره سیالي وکړی شي. کرندیکر له افغانانو سره د خپلو لیدونو د موخې په اړه ویلي د افغانستان دننه او بهر ټول افغانان هڅوي چې د جنسیت قوم او جغرافیې نظر کې نیولو پرته ګډ ژوند وکړي ځکه د دله قوله د افغانستان راتلونکی خپله د افغانانو په لاس کې دی. د افغانستان لپاره د امریکا سرپرست سفیر چې بیرته دوهې ته ستنه شوي زیاتوي ترکیې ته په خپل سفر کې له ترکي چارواکو سره له افغانانو د نړیوال ملاتړ په اړه سلا مشورې هم کړي او تر خوا یې له افغانانو اورېدلي چې د خپل هیواد لپاره څومره هیلې لري. کرندیکر ترکیې ته د خپل سفر په پای کې په خپله ټویټر پاڼه هم لیکلي دا ډول سفرونه ښایي چې متحده ایالات لا هم د افغانانو لپاره سخت کار کوي او پر دې اصل د تایید مهر لګوي چې افغانان په هر ځای کې وي د خپل هیواد په راتلونکي کې ونډه لري. ونې وړاندې ترکیې ته د افغانستان لپاره د امریکا د سرپرست سفیر د سفر لپاره سره سم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویست پاکستان ته ولاړ. هغه هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په ثبات او اوسني وضعیت خبرې وکړي. تر خوا یې ویست وړمه ورځ د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره هم ټلیفوني اړیکه درلوده او وی ویل د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د یو رښتینی ملي ډیالوګ د پیل لپاره بیړنۍ اړتیا ده. له یو شمېر افغانانو سره د امریکا د لوړ پوړو استازو لیدنې او خبرې داسې مهال دي چې نږدې درې اونۍ وړاندې په قطر کې د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو هم سره وکتل. د دې خبرو اصلي منځپانګه رسنیزه نه شوه خو طالبان وویل د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي په اړه یې خبرې کړي. استاذ د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار په پاکستان کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له دوام خبر ورکوي. حکمتیار پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې بیل دي چې کوم شواهد وړاندې کړي وو ویل
در کنار ان اقدامات داشته کې نشان
میده دوی ترڅنګ د سیګمون یخي سچ ښکار کوي. امریکا له طالبانو سره د یو تفاهم او هوکړې په لټه کې ده او غواړي طالبان سره د دوه د مذاکرات په چیر نوې دوړخیزه مذاکرات ولري او یو نوې هوکړه وکړي.
طالبان داشته
حکمتیار زیاتوي دا مذاکرات په پاکستان کې پیل شوی او ځینې پرمختګونه یې لرلې دي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو د ویان په ګډون یې ځینې لوړ پوړو چارواکو ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې ځینو بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې طالب چارواکي به د نوومبر میاشتې په وروستیو کې په دوحه کې د امریکا له لوړ پوړو چارواکو سره یو ځل بیا وګوري.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کرن دکر وایي که افغانان له زده کړو محروم وساتل شي هیڅ کله به په بېوزلۍ او فقر برلاسي نشي. میرمن دکر په ترکیه کې له افغانانو سره په کتنو کې د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د طالبانو د بندیزونو په اړه هم له یو شمېر فعالانو سره خبرې کړي دي. قدرمن اوریدونکو د شیبا په کابل کې لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واوریدل یو شمیر معترضانو د نجونو د تعلیم پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو په اعتراض کې لاریون وکړ او د دوی خپلې غوښتنې وړاندې کړې او د طالبانو له حکومت نه یې غوښتنې وکړې چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. د دې اعتراضونو یوه ګډونواله خایسته صفی د شباب د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له کابل را سره ده. میرمن صفی خبرونې ته ښه راغلاست. نن تاسو څه غوښتل او له څه ډول یوه حالت سره مخامخ شوئ؟
سلامونه تاسو ته او دې کې ډېر زړه مننه نن ورځ موږ نه بچی ده هلخصه مکتب مکوین دې مکوین په مخ کې موږ اولار شه د نن اوسو د نن اولار شه موږ په نه خوته د کا وټم طالبانو یې چې څوک پرې نه دی دننه او موږ تقریبا پنځه لس سفر موږ یا په هر څه کې موږ یو نفر ول درول د کا امنیتونه چې او کړل چې طالبانو چې موږ خبره کې موږ خپل هغه خبرونه ختم کو مګر مونږ بیا د مکتب په مخ کې وخت مو اخیست نور او څو مرکه مو ورې کړ چې دوبره مو اخیست او مونږ شو اته نه نو راځو مونږ د خیر نور باندې مو څه څه مونږه متفاوض مونږه چې کوم ورک خپل لاس کې نیولې نه وو یوازې مونږ شعار دا و چې مونږه لواز خوړو پرته لوي مونږه غوړ درس وایو مونږ شعار دا و چې مونږ سره هیڅ یو ورک شېم نه وو او مونږ وختره یوازې مونږ نه وو سوال مدني انجنونو دا زنه بلکې د خپل انجنونو د خپل زکونکو محترم وو د زکونکو کورنۍ فامیل کورنۍ مور او غوی محترم وو او کدی اعتراض کې او د ټول غوښتنه مده وو چې باید از مکتبونه خلاص کړي بس یو نیم کال سو او ډیر سو ته موږ نسل به شي به سواد پاتې سو
مرمن صفه
دا یواز
د مېرمن صفه د خو تاسو خپل غوښتنې وړاندې کړې د اعتراض پترڅ کې د طالبانو له خوا د سر راپورونه هم وو چې تاسو د نننې اعتراض مخاوني ول شو د خبره سم ده
او کله چې مونږ خپل نور امکارانو په یو څو ځایونه کې مور د یو درول چې امنیتونه سي بیا یو خزه ما ته وره پور ورې کړ چې دلته انجنیر راغلی یو متعرفین راغلی خو چې اعتراض وکړي په دې خاطر مونږ بیا په لار کې زړه خپل ځان مو هغه کړ پار یو هغه مکویان درې مکویان چې په هر بلاکو کې مونږ خپل ځان راوي کړ په ټاکر چې وان رانیس یو مونږ وانه خلی او زموږ اعتراض پینو خو تا تر اخره پورې چې بیا دا دوی خو غواړي کړی وخت نه ته دا تل چې مونږ متعرضین نجرو کا خزر سوګو چې مونږ ونې څه شو دینې پرې دا باندې کول دي خاطر مونږ دا خپل د دی ویر چې مونږ خو نه څه وانه خلیو دا خو تاسو پیګه باندې نه نه دي دا تاسو فټل خاطر مونږ کول نه سوچ خپل ځان نه راځي تاسو باندې څه مونږ او دا زموږ اعتراض اخری اعتراض نه دي مونږ هر ځل اعتراض کړی دا بیا اعتراض کوو د مکتب له خاطر د نور حقونو د خزو حقونو له خاطر خبر راځي
مننه او روسي پښتنه ده چې مېرمن صفه په داسې حال کې چې تروسه پوری تقریبا یو نیم کال کېږي په کوردننه او په نړیواله کچه له طالبانو نه پرله پسې غوښتنې کوي تاسو په کومه تمخپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي تروسه پوری خدا غوښتنې نه دي منل شوی یعنی تاسو تمشته چې دا به ومنل شي
ان شاء الله مونږه هیله لرو چې دا باید اس وومن ال سی او طالبان هم باید قبول کړي ځکه پرته له ذکر او د جنو او کذا په جامعې کې تم وانه خري ما په نظر یو هیواد چې کړه پر مخته کولې نسی او تر څو چې مونږه غاکته وک تر نه وینې کې مونږه غوانه وري دا ریواج یو نه صدمانه مولا او دا مونږ خپل اعتراضونه کې اعتراض خپل اعتراض او لامه مونږه دوام ورکو او هر ځل چې مونږ داسې وو دي او مونږ
د قرار ژوندۍ وترسو موږ هم ځکه کاټو چې تاسو ته موږ حق راکړي ډیر زیاته مننه د خزو د حقونو فعال خایسته صفای و چې په کابل کې د یو شمیر میرمنو د نننی اعتراض په اړه جزئیات راکول د میرمنو نن سهار په کابل کې د یو هوونځي مخته غونډه وکړه او د طالبانو له حکومت نه یو غوښتل چې لشپګم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره د تعلیم اجازه ورکړي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل شي
ورزو نور موزاتو ته د پښتني انزورګری او نقاش الماس خانم پلاس جوړ شوی خامکی انزور په برتانیا کې د مذهبي ازادۍ جایزه وګټله هغه ته دا جایزه پرون مخام د برتانیا د پارلمان په ودانه کې په یو جوړ شوی غونډه کې ورکړل شو الماس خانم ازادۍ رادیو ته ویل د خپل هڅو پایلې ولیده او ویاړي چې هنري اوس نړیوال شو په دې اړه جزئیات امید ظهیر مال راکوي
چې کلمه ته پته ولګیدا چې زمانوم په ګرد نړۍ کې او زمو هنر په ډومبدي نمبر باندې راغله دا
د الماس خانم غږ دی. د خیبر پختونخوا هغه انزورګر او نقاشه چې تازه یې په ګوتو په خامک جوړ شوي انزور په برېټانیا کې جایزه ګټلی، هغې ته دا جایزه د بل ویدر په نوم غیر دولتي ادارې ورکړي. په دې سیالۍ کې چې مذهبي ازادي نومې ده، د الماس خانم تر څنګ د نړۍ بېلابېلو هنرپالو او انزورګرانو ګډون کړی و چې بالاخره د الماس خانم په لاس جوړ شوي انزور دا جایزه وګټله. الماس خانم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
نو په دغه کې یو پښتنه جینۍ چې په سر یې د ټولو مذهبونو نښې دي، د هغې د لاندې ناست ده او چې په خوله هېڅ نشي ویلی خو میوزیک په ژبه باندې د خپل کلتور سره د شپېلۍ په ذریعه باندې د خپلو خیالاتو اظهار کوي.
د الماس خانم په خامک جوړ شوي انځور کې یوې ښځې افغاني ګڼ جامې اغوستي، منګی یې په سر دی او شپېلۍ غږوي. نوموړې وایي ویاړي چې له پراخو ستونزو کالونو وروسته یې د خپل هنر پایله ولیده. هغې ازادي راډیو ته وویل، نجونې باید له زده کړو او ترخوای د هنر پاللو را ونه ګرځول شي او اجازه ورکړل شي چې خپل فکر وپالي. که څه هم د بل ویدر ادارې لخوا د برېټانیا د پارلمان په ودانۍ کې جوړو شویو مراسمو کې الماس خانم ګډون نه درلود، خو جایزه یې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ پلار ضیاءالدین یوسفزي ته ورکړل شوه. الماس خانم له خیبر پښتونخوا دې مراسمو ته چې پکې د برېټانیا د پارلمان یو شمېر غړي هم راټول شوي وو وینا وکړه. وی ویل، د دې انزور موخه یې دا ده چې ټول انسانان باید د یو بل د مذهب او فرهنګ درناوی وکړي. الماس خانم وایي د دې انزور ځانګړنه دا ده چې په خامک پرې رنګارنګ او ډیر زیات تارونه کارول شوي او ټول کار یې په ګوتو شوی. د الماس خانم ورور کامران خان چې خپله هم هنرپال او هنرمند دی وایي، که څه هم کلونه د خپلې خور د ملاتړ له امله په ټولنه کې ورټل شو، خو نن د تل په څیر په خپله خور ویاړي.
زه نن ډېر لوی ویاړ محسوسوم، زه ډېر افتخار محسوسوم چې زما هغه خورجانه د هغې هغه ځانګړی هنر کوم چې هغې لرلو د هغې سره چې زمونږ کم امیدونه کم خوبونه تړلي وو هغه نن رښتیا شو. زما خور په نړیوال سټیج باندې د برتانیې د پارلیمان لخوا هغې ته جایزه میلاو شوله. دغه زمونږ د ټولې کورنۍ دپاره او په خصوصي توګه او په عمومي توګه د لر او بر افغان وطن دپاره دا د فخر خبره ده.
کامران خان په افغانستان کې د نجونو ښوونځیو بندېدو ته په اشاره وایي، دا جایزه به افغان نجونې لا او هر څوی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او په دې برخه کې رامنځته شوي خنډونه له خپلې مخې لرې کړي. الماس خانم په غلبیل د خامک په شکل انزورګری هم کوي. هغې په غلبیل په جوړ شوی خامکي انزورونو کې د یو شمېر افغان سیاستوالو او فرهنګي شخصیتونو انزورونه هم کښلي دي چې له دوی میرویس هوتک، حمد شاه دورانی، شاه امان الله او ملنګ جان د یادونه دي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالبه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ملګرو ملتونو په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو پر وژنه او ټپي کېدو اندېښنه ښودلې. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې په ایران کې لږ تر لږه 253 مظاهره چیان د اعتراضونو پر مهال وژل شوي او زرګونه نور نیول شوي دي. په دې اړه جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
په ایران کې د مظاهرو اومه اونۍ ده او لا هم د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د ملاتړو ځپونکي اقدامات روان دي. د بشري حقونو مدافع ډلو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو سازمان چې مرکز یې د ناروې په اوسلو کې دی راپور ورکړی چې لږ تر لږه 253 کسان په دغو مظاهرو کې وژل شوي او زرګونه نور کسان هم نیول شوي. د مظاهرو پر مهال د اخوډه په نتیجه کې زرګونه کسان ټپیان شوي دي. په خواله رسنیو او د خلکو د شکایتونو په اساس حکومتي ځواکونو ګڼ خلک په ساچمي ټوپکو ویشتي او د اکثرو ټول بدن سره او په وینو لړلای دی. د مظاهره چانو په وړاندې د حکومتي عسکرو تر ټولو ورستي اقدامات جمعه په زاهدان ښار کې شوي. دا ښار چې اکثر بلوڅان او سنی مسلمانان پکې میشتي، پرون یو وار بیا پکې په مظاهره چانو ډزې شوي. د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي د پولیسو په ډزو کې 12 کلن ماشوم وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. دولتي رسنۍ هم تایید کړي چې یو کس وژل شوی او 14 نور ټپیان دي، خو نه یې دی ویلي چې ډزې چا کړي. څلور اونۍ مخکې د راپورونو له مخې په زاهدان کې د حکومتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي وو او لسګونه نور ټپیان شول. هغه وخت هم حکومت د ډیر کم شمیر خلکو د وژنې خبر ورکړی وو. د ملګرو ملتونو سازمان هم دغو ځپونکو اقداماتو او دوامداره تاوتریخوالي ته په کتو په ایراني چارواکو غږ کړی چې د خلکو خبرې او شکایتونه واوري. د ملګرو ملتونو ویاند ستيفن دوجاریک پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل د مظاهره چانو د زپلو عاملین باید مسؤوله وګرځول شي. دوجاریک زیاته کړه ملګري ملتونه د مظاهره چانو وژل او ټپیانول په کلکه غندي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه باید د سوله ییزو مظاهره چانو په وړاندې د هر ډول زور زیاتي او غیر مناسب عمل له کارولو ډډه وکړي. ستيفن دوجاریک د ډیالوګ له لارې د لانجو په هواري ټینګار کړی. په ایران کې د مهسا امینی په نوم د یوې ځوان نجلۍ وژل کېدو پراخې مظاهرې وپارولې. هغه د اخلاقي امنیت د پولیسو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور نیول شوې وه. خلک او د مهسا خپلوانو حکومتي عسکر تورن کړل چې مهسا امینی یې په وهلو وهلو مړه کړه. چارواکو بیا د پولیسو لخوا له هغې سره زور زیاتی رد کړی و او ویلي وو چې هغې سکته کړې وه. هغه ادعا چې روغتیا پالانو په کلکه رد کړه. د مهسا امینی د وژنې په غبرګون د راوتلو لسګونه زره ځوانانو له ډلې لږ تر لږه 253 تنه نور د مظاهرو پر مهال وژل شوي. حکومتي ځواکونه تورن دي چې په مظاهره چانو یې مخامخ ډزې کړي او د هغوی د غلي کولو لپاره له هرې وسیلې کار اخیسته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې ته مو بیا هم زه احمد تکل هرکلای کوم. د هرات یو اوسیدونکو چې د شاتو د مچیو د مور په نوم یادیږي د نارینه او په څیر لونګۍ تړي او د نارینه او کالي اغوندي، د میرمن چې غونچګل نومیږي وای د ټولنې د تبعیزي چلند لويره دغه کالي اغوندي او کله چې د کار لپاره بهر وځي نو هیڅ څوک نه پیژني چې ښځه ده که نارینه. د میرمن هیلمنه ده چې یو ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د ملکې په نوم وپیژندل شي.
غونچه ګل په هرات کې هغه شات بلورین کې د چې تور لونګي پر سروي او د نارینه و کالی غوندي. هغه په ټولنه کې د تبعیزي چلند لويري خپل خزینه هویت د خپل خوند کالی و په غوستلو پټوي. هغه وایي خپل پیریدونکو ته د شاتور سوول لپاره هرات خار کې له موټر سایکل کار اخلي.
کله چې د نارینه ول کالیو سره زم او رازم سوک مانه پیژني چې زه نریم که خزه، دا سه زه ډیره په راحتۍ سره کولای شم کار وکړم. هیله لرم چې خزه وتوانی دی ل خپل شخصي وسایت سره کارونو ته ولاړ شي.
شپږ دیرش کلنه غونچګله د سیمې د ماشومانو په منځ کې د شاتو د مچیو د مور په نوم مشهوره ده. هغه د هرات خار په څنډو کې د شاتو د مچیو درې فارمونه لري چې په یوازې ځانې چارې سنبالوي. غونچګله هیله لري چې ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د ملکې په نوم وپیژندل شي.
هیله لرم چې یو ورځ په افغانستان او نړۍ کې د شاتو د مچیو د ملکې په نوم و پیژندل شم. زما په سیمه کې خالق ما پیژني. دلته واړه ماشومان هم شته چې ما ته د شاتو او کله هم ما ته د مچیو د مور په نوم غږ کوي. دا زما ډیر خوښيږي.
خو د ښځو په وړاندې شته محدودیتونه په ځانګړي توګه په تیر یو کال کې رامنځته شوي محدودیتونه ښایي د غونچګلی ادادي هیلې په وړاندې یو خنډ وي. تیر کال اگست میاشت کې د طالبانو د حکومت لبیا راتک سره سم د خزو پر ټولنیز او اقتصادي فعالیتونو محدودیتونه زیات شول. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د شریعت پر اساس به د خزو حقونه ورکړي، خو لا هم خزي اکثرو دولتي ادارو کې له کار کولو محروم دي او له شپږم ټولګیو لوړ ښوونځي د نجونو پر مخ تړلې پاتې دي. لدی سره سره غونچګلې خپل کار ته دوام ورکړی دی او باور لري چې خزی باید په ټولنه کې فعال ونده ولري.
هغه غرونه چې د خزو پر وړاندې ایښي دي باید لري شي. دوی باید د خزو معنی نشي. یو هیواد نه یوازې نارینه او ته بلکې خزو ته هم اړتیا لري. ما مخکې هم ویلي خزه د یو هیواد پیاوړی ستون دی. کله چې د خزی نوم اخلو دا په دې معنی نه دی چې خزی دی یوازې په کور کې کیخني او اولادونه دی وساتي.
غونچګل دوه ماشومانو مور ده. لا بیکاری زیاتیدو سره سم د غونچګل خاوند د کار موندلو لپاره گاونډیو هیوادونو ته تللی دی. غونچګل وایي که څه هم د خاوند لتلولو وروسته د یوازیتوب احساس کوي، خو بیا هم د ژوند سختیو ته به تسلیم نشي.
د هرات د اوسیدونکو شپږ دیرش کلنې غونچګلې کیسه مو اورېده چې په هرات ښار کې د مچیو فارم لري او دا د ښځو پر وړاندې د تبعیزي چلند مخنیوي لپاره پیرودونکو ته د شاتو د رسولو پر مهال د نارینه و جامع اغوندي او پر موټر سایکل ګرځي.
غونچا ګل د خپلې سیمې د کوچنیانو تر منځ د مچیو په مور مشوره ده او هیله منه ده چې یو ورځ به د شاتو د ملکې په نوم وپیژندل شي. د غونچا ګلې د کیسې ویډیوي بڼه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کتلی شي، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ ته ورشي. د غونچګولې پر ویډیو سربیره د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه او همداراز پر نورو مسایلو په زړه پورې ویډیوګانې کتلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري او سم قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه ورسی راپور ته ورځو. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د جینو لوبو لغوه کېدو په افغانستان کې د کرکټ مینوال سخت خوشینه کړې دي. د نیوزیلند او آیرلند پر وړاندې د افغانستان لوبې د باران لقبله لغوه شوې، چې له دې سره پر روان نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د مخکې تک چانس ډېر رقم شوی. د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان محمد نبی هم وایي چې د لوبو په لغوه کېدو خپه دی، خو لا هم دو وروستیو سیالیو ته هیله من دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د کرکټ ګڼ افغان مینوال د استرالیا په باراني موسم کې د نړیوال جام په ترسراوي نیوکه لري او وایي هیله یې چې دا لوبې بل ځای پلان شوی وای. د پکتیکا یو اوسیدونکو عبدالباری نعیمی ازادي رادیو ته وویل،
کاش کې دا د استرالیا په ځای بل ځای پلان شوی وای چې د افغانستان لوبې له شالو لوبډلو سره ترسره شوی وای. موږ د هی لوبې د کولو په تمه وو او همدارنګ زموږ هیله دا وی چې افغانستان سخت کال په نړیوال جام کې خو ځلېږي او له سیالو لوبډلو لوبي وګټي. کاش کې دا لوبي نه وای خرابې شوی.
په نړیوال جام کې چې د استرالیا په قربتوب روان دي، د افغانستان دوه لوبي د باران په سبب لغوه شوې. لومړی د اکتوبر په 16 مله نیوزیلند او بل د اکتوبر په 18 مله آیرلند سره. دا دواړه لوبي د میلبورن په کرکټ نړیوال سټډیوم ام سی جی کې چې خورا مشهور هم دی پلان شوی وي. باران او خرابې هوا د لوبي مخاوني ولا خو ټیمونو ته یو یو نمره ورکړل شو. گوهر ساپای د کونړ اوسیدونکو د ازادي رډو سره په خبرو کې لای سی سی وغوښتل چې د لوبو موسمونه باید جدي ونیسي او د مینوالو هیلې ماتې نه کړي.
زمونږ د سی سی نه په کلک ټکو غوښتنه ده د ټول افغانانو، حتی زه باورم د ټول دنیا د کرکټ مینوالو چې ورلد کپ یا نړیوال جامونه د تسې موسم ته برابر کړي، چالته موسمونه پاکي او خلک په یو ښایسته موسم کې هم ته لوبغاړي خواندوالي هم د نندارچین په غزي کې په لوبغالي کې هم پر نړۍ په ساده باندې دغه جدا نړیوال جام بارانونو ګډ وډ کو او بیخي موږ مایوس کړو، باید آینده کې تکرار نشي.
د روزګان اوسیدونکو احسان الله خان او د خوست اوسیدونکو اکبر علي وایي ټول کال افغانان کرکټ ته په تمه او خو خوشاله باران لزان سره یوړي.
دغه لوبي چې د باران لامل د کرکټ د لغو وسولې د دوهم لوبي د مجدیر صح خوشنی ځکه یوازنی هم دغه لوبي د افغانانو پر شونډو مسکا خبرې. هله د چې د افغانستان راتلونکي لوبي چې در سره کیږي ښه لوبي در سره سي د افغانانو د بریا په هیله یو.
خوک پر یو کال انتظار کړي وو ټول مینوال په دې تمه چې افغان اتلان به یو ځل بیا په نړیوال جام کې ښکار شي او افغانان به یو څه د خوښۍ شېبې ولري، خو بدبختانه دغه د خوښۍ شېبې باران لزان سره یوړلې.
دا چې استرالیا ولې په دې باراني موسم کې نړیوال جام تر سره کړ او د کال خه موسمونه ورته برابر نکړل، د کرکټ بورډ په خوانی اجرایی رئیس او کرکټ پو شفیق ستانکزی په دې اړه ازادي راډیو ته انداسي وویل.
اکتوبر د هغه د سیزن سٹارټ ته لګنه ورسته د دوی دسمبر او نوومبر کې د نړۍ د سترو ټیمونو سره ټیسټ میچونه وي او همدارنګه بیگ باش سٹارټ کیږي او شیفیلډ شیلډ سٹارټ کیږي. نو هغه سمر سیزن خپل دوی له هیڅ نو اسهاله سره تناقض نه ور کوي.
افغان لوبډله د کرکټ په نړیوال جام کې د لوبېدو لپاره د اکتوبر له لومړۍ ورځې په استرالیا کې ده. سره له دې چې افغان لوبډلې سره د راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن په څیر د نړۍ په کچه پیژندل شوی لوبغاړي شته، خو د ډیرو لوب موقع په لاس ورنغله. د ملي ټیم لوبغاړي راشد خان په یو پیغام کې ویلي راتلونکو لوبو ته په تمه ده.
بدبختانه میچونه ونه شولو، نو ان شاء الله په دې کې به خیری. انسان په خپل خیر او په شر نه پیږي، خو دې کې به زموږ لپاره، وطن لپاره، لوبغاړو لپاره، کرکټ لپاره خیر. نو ان شاء الله په دې هیله چې را روانه دوه لوبې وګټو او که مونږ ګټو نو ان شاء الله سیمه فائنل ته لاره پیدا کړو.
د ملي ټیم کپتان محمد نبی هم له آیرلند سره د لوبي په لواکېدو خوشحالي وښوده، خو ویل سریلانکا او استرالیا سره د لوبو په تمه ده. د سریلانکا په وړاندې به افغان لوبډله د نومبر په اوله په بریسبن کې لوبه وکړي. د بریسبن د هوا پیژندنې د وړاندوینې له مخې هلته په دې ورځ د اورښت اټکل شوی. وروستۍ لوبه د نومبر په څلورمه له کوربه استرالیا سره ده چې هغه په اډلیډ ښار کې ترسره کیږي. هلته د یادې لوبې په ورځ هوا وریز ښودل شوی، خو د باران چانس پکې ډیر زیات نه دی.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې په دوهم نیمه کې لومړی تاندې څانګې د ځوانانو پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د نجونو پر منځنیو ښوونځیو او لیسو د بندیز پر وړاندې د اعتراض لپاره لاریون وکړ. په هغو ویډیوګانو او تصویرونو کې چې ازادي راډیو ته رسیدلي، یو شمېر ښځې ښکاري چې د یو ښوونځي مخې ته د اعتراض په دود ولاړې دي او شعار ورکوي چې د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی ښیي. د مظاهرې یوې ګډونوالې ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی د لاریون مخه ونیوله. طالبانو له څه باندې څلور سوه ورځو راهیسې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز لګولی او په دې اړه یې کورنۍ او نړیوالې غوښتنې له پامه غورځولې دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا وایي چې په روان ژمي کې په پلازمینه کابل کې د سون توکو د بایو د کنټرول لپاره یو لړ اقدامات په پام کې لري. په داسې حال کې چې د طالبانو پر حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله په ټول هیواد کې د توکو بیې لوړې شوې. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د شوي پریکړې له مخې د کابل ښار په څلورو سیمو کې به څلور سوه زره د ډبرو سکاره یو ټن په نه هزاره افغانۍ وپلورل شي. خبر پانه زیاتوي چې همداراز د مایع ګاز د بیو د کنټرول په موخه هم یو لړ احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. دا پریکړه داسې مهال اعلانېږي چې په افغانستان کې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د جرمني په ختیځ کې یو شمېر کسانو چې ګمان کېږي د کډوالو مخالفان به وي، پر یو هوټل چې ټاکل شوی و د افغانانو په ګډون یو شمېر کډوال پکې ځای پر ځای شي برید کړی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا برید د دریزدن ولایت ته نږدې د باوزن ښار په لمنو کې پر یو هوټل شوی. پولیس وایي بریدګرو د سهار له پنځو بجو وروسته د هوټل کړکۍ ماتې کړې او ځینو برخو ته یې اور واچو، خو د هوټل کارکوونکو ته یې زیان نه دی اوښتی. د پلان له مخې د روانې پنجشنبې په ورځ د هوټل ته دیرش تنه کډوال راوستل کېدل. ملګرو ملتونو په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې د خلکو پر وژل کېدو اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د سازمان ویان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته وویل موږ ټولې هغه پیښې غندو چې په نتیجه کې معترضان وژل کېږي یا جدي ټپیانېږي، او ټینګار کوو چې امنیتي ځواکونه دې له اړتیا پرته د سوله ییزو مظاهرچیانو پر ضد د غیر ضروري او بې تناسبه زور له کارولو ډډه وکړي. ولسمشر جو بایدن د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پیلوسی پر میړه برید یو ډارونکی عمل بللی دی. پر پاول پیلوسی پرون سهار په سان فرانسیسکو کې د دوی په ګډ کور کې برید وشو. ښاغلی بایدن پرون په فلادلفیا کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د متحدو ایالاتونو په سیاسي ډګر کې تشدد ځای نه لري. په پرونی برید کې دوه اتیا کلن پیلوسی په ککره خیمټ او لاسونو ټپي شو او تمه ده چې ډیر ژر به بیرته روغ شي.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بال داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو لمیدانا یوې بلې اونیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د کرکټ د شلورونو د نړیوال جام سیالي په استرالیا کې روان دي. تر دې دمه د دې سیالي ونګدې له شلو ډيري لوبي شوی او نورې بل هم کیږي. خود بارانونو لامل د یو شمیر لوبډلو په ځنګړي ډول د افغانستان دوه لوبي مساوي پای ته رسیدلي. د نیوزیلند او ایرلند په وړاندې د افغانستان دوه لوبي د باران لامل لغوه شوې. له دې وړاندې افغان لوبډلې خپل لومړی لوبه انګلند ته بایللې او اوس په الف ګروپ کې افغانستان د دوه نمبرو په لرلو سره شپږم ځای لري. افغانستان به دوه نورې لوبي هم کوي. د مخکې تګ لپاره ورته اړینه ده چې دواړه لوبي وګټي. له کوربه استرالیا سره د نومبر په اوله او د سریلانکا سره د نومبر په څلورمه مخامخېږي. په الف ګروپ کې تر دې دمه نیوزیلند تر ټولو نورو مخکې دی او په بي ګروپ کې بیا هندوستان د سلور نمبرو په لرلو سره د جدول د سر لوبډله ده. روانه خبرونه مو تر ډیره د کرکټ نړیوال جام ته ځانګړې شوې ده. آیا افغانستان د مخکې تک چانس لري؟ زما همکار احمد شیبر د مثلث په خبرونه کې د کرکټ دو دوه مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر هاند او اسرار علم مومن سره په دې اړه بحث کړی دی.
نمړې به هم سپ تاسو ته راشم د کرکټ نړیوال جام څنګه ارزوي په لانډو، یعنی دا جام لوبي څنګه روان دي؟
شیبر سپ تاسو ته او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته مېلمه ته هم سلامونه. سوال مو ډیر عمومي دی که په څو برخو وویشم. که د موسم له پلوه وای خو ډیر خراب موسم کې استرالیا کې نړیوال جام لوبې روانې دي. هر ورځ باران وي. د افغانستان یوه لوبه د باران له کبله ونه شوه. د جمعې د ورځې په لوبو کې هم د باران وړاندوینه شوې ده. د لوبو په پلوه تقریبا ځینې لوبې چې شوي دي هغه د کرکټ د نړۍ هغه غښتلي ټیمونه چې دي هغوی هماغسې غښتلي پاتې دي. البته د آیرلینډ او د انګلینډ لوبه که ترې منفي کړو چې یو شاکینګ مرحله وه د آیرلینډ لپاره چې د انګلینډ لپاره چې آیرلینډ ترې لوبه وګټله. له هغه برخه انګلینډ، هند او استرالیا او دغه نور دغه ټاپ 15 ټیمونه چې دي هغوی په ښه مرحله کې روان دي. یعنی دغه دوی مرحله ته د دوی دغه سفر ورځ په ورځ لنډیږي. د پاکستان ټیم یادولی شو چې هغوی هم په ښه وضعیت کې قرار لري. د میډل آرډر مشکل تقریبا حل شوی دی په بیټنګ کې که تخنیکي غږیږو. د افغانستان متاسفانه په خپل ګروپ کې په شپږم مقام کې دی. اوله لوبه وبایلله، دویمه د باران له کبله لغوه شوه، یو نمره لري، نو درې لوبې نورې پاتې دي.
تاسو ځینو ټیمونو ته اشاره وکړه، مثلا د استرالیا په برخه کې پخوا دا ویل کېدل چې لوبه په کور کې دننه ده شاید ډېر ښه وزري شي، لیکن لومړی لوبه له نیوزیلند سره په ډېر توپیر وبایلو ده. نو د پیشګویانې سوار له مخه کېدی، حتی د ویسټ انډیز په برخه کې ویل کېدل چې په دې نړیوال جام کې شاید ډېر ښه وزري، ځکه د شلو ورونو نړیوال جام لوبې چې پیل شوې دي تر اوسه پورې یوازینی ټیم ویسټ انډیز دی چې دوه ځله دا جام ګټلی دی، هغه هم له دې جام آوټ شو. نو زما سوال دغه و چې څرنګه دا وړاندوینې سرچپه شوې نه دي یو ډول؟
د انګلینډ او د افغانستان لوبه تاسو یاد کړه. افغانستان که داسې وایم چې په دغه جام کې یوازینی ټیم دی چې سپین بال ډېر بې بدیل دی او ډېر قوي دی. انګلینډ چې د افغانستان سره لوبه کوي سپین بال، او که انګلینډ له آیرلینډ سره لوبه کوي سپین بال، تاسو نشئ مقایسه کولای. د آیرلینډ سپین بال او د افغانستان سپین بال سره نشئ مقایسه کولای. آیرلینډ دومره متوازن ټیم نه دی چې موږ وایو چې نړیوال جام فاینل ته به ووځي. استرالیا ثابت ټیم دی. د تاریخ په اوږدو کې تاسو استرالیا ګورئ ثابت ټیم پاتې شوی دی. دوی د بالینګ ښه کمبینیشن یا ښه ترکیب لري، د بیټنګ ښه لري، آل راونډران ښه لري، اوپننګ ښه لري، په خپل کور کې دوی لوبه کوي. او تر ټولو مهمه خبره د استرالیا لپاره دا ده چې دوی په غټو سیالیو په سترو لوبو ټورنمنټونو کې دوی دا جوهر او دا ظرفیت لري چې ستر ټورنمنټونه وګټي. یو خبر لا هم زه په دې باور یم چې استرالیا یوازینی ټیم دی چې شاید په خپل ګروپ کې تر نورو ډیر مخکې ووزي. او هند یادونه کولای شو چې هند مغز چې وړاندوینه کیده، هند یو ډیر متوازن ټیم دی. تاسو د هند اوپننګ وګورئ، میډل آرډر وګورئ، بیا د بالینګ کمبینیشن وګورئ، او د دوی دا پرونی لوبه او نننۍ لوبه وګور پرونی نه دا د تیرو ورځې لوبې د پاکستان سره چې لوبه وه. د هند لپاره ښه خبر دا ده چې د دوی هغه مخکښ بیټسمن چې تل ورته لوبي ګټي، غټ اننګزونه کوي، ویرات کوهلی بیرته فارم ته راغلی دی. نن هم تر 500 ډېرې منډې وکړې، هغه بل ورځ د پاکستان نه لوبه وګټله. نو زه فکر کوم وړاندوینې سرچپه نه دي. د ویسټ انډیز یادونه مو وکړه، لنډ غږیږي ما چې خبرې مې ډېرې نه شي. کرکټ په اړه ویل کېږي چې کرکټ د ذهن او د فکر ورسره ډیسپلین یا نظم ډېر مهم دی. کله چې موږ د فکر لوبه وایو، مطلب یو لوبډله باید د ادارې نه نیولې تر میدانه پورې په یو فکر سره، آرام فکر سره لاړ شو. کله چې د ډیسپلین خبره کوو، باید لوبغاړي که په میدان کې دننه وي، که د میدان نه د باندې وي، او که په رسمیاتو کې وي، او که په شخصیاتو کې وي، دوی منظم وي.
محمد صاحب که تاسو ته راشم، ان صاحب د پاکستان ټیم ته اشاره وکړه، ویل چې ځینې لوبډلې لکه استرالیا له بایللو یو څه زده کوي او بیا سترانګ پرفارمنس کوي. پاکستان هم خپل لومړی لوبه بایللې ده. په پاکستان کې دننه رسنۍ څه وایي چې د پاکستان ټیم به له دې وروسته شوبځلي؟
پاکستان کې زیاتره امیدونه د شاهین افریدین او د غوچ کم تیز بالر ته هغه د سبان دو مشهور هيسي انجری لره لاغه جو بل وو او دا علاج روانو په برتانیا کې نو دا د لومبي میچونو چغراله خو شاهین افریدی بیا هغه سي تیز بالینګ مونکو یو شپګه یو سلو شل دغه سي بالي وشتو څخه باندې لغره دا تما کې دا چې دا به یو سلوی سپیډ والا بال ولي خو هغه غسه نه کړله دغه سي لاين او لنتم د پاکستان چې کوم په خواني کرکټ شان دي اوسي مکرم او دغه سي حفیظ نور هم دا خبره کوله چې اوس هم داسې ښکاری چې شاهین په مکمل توګه روغ نه دی فټ نه دی لکه لا هم خو هغه تما او خود چې کېد شي پراتون کې کې هغه خشی او واپس خپل نارمل حالت تراشی ادي حالت تراشی زکه چې سبان دوه مشته غلوبونه کړله نو زیاتره تمه د شاهین افریدین بیا هغه اوس لا هم په خپل ادي حالت یا خپل فارم ته نه راغلي دغه نه علاوه د پاکستان چې کوم اوپنرانو محمد رضوان او بابر اعظم نو دا غوینه هم تمه وي چې دوی به خلوبو کې زکه چې اوس پورې چې څومره هم سکل بچونه شوې دي نو هغه کې د پاکستان نیمایي رنزونه 50% هغه دغه دوه اوپنرانو کړو هغه هم د هن خلاف ډېر کم رنزونه وکړل هغه ماغه سي خپل کارکردګيونه خودله دغه سي د پاکستان خبردار څنګه چې جعفر صاحب اشاره وکړه چې د پاکستان میډل آرډر چې کوم دی هغه د زلو چلید افتخار هغه سباندې 50 رنزونه وکړل په ډېر کم بالونو باندې
شان مسعود
ډېر خلوب وکړل نواز لګ بالونو باندې یو سباندې دغه یو دوا چوکي والی خ رغ رنزونه یو نو پاکستان میډل آرډر وچلید خو د پاکستان خ خبره دا چې د شاهین د تلونه ورستا د پاکستان چې کوم نور تیز بالران دی لکه نسیم شاه هغه په فارم کې دی دغه سی
د
حارث روپ د فارم کې دی د دې علاوه نور چې کوم د پاکستان سپینران دي شاداب خان دي او نواز سپینر هم دي هغه په فارم کې دي
او په شی د هانسپ د پاکستان میډل آرډر د پریولو به خوشو وزلیدل لیکن پاکستان له انګلند سره له انګلستان سره په کور دننه ولو به وکړي تر دې نړیوال جام مخکې هلته د دوی میډل آرډر ډیر خراب وو آیا په دې ولوب کې خلک دا حکم کول شته چې د دوی میډل آرډر بیرته عادي حالت ته راغلي
زه فکر کوم دا د یوې نو به خبره نه ده پاکستان د نړیوال جام ته د آسیا کپ نه مخکې د ټیم د جوړولو بهیر پیل کړی وو تاسو کو وګورئ دوی په آسیا کپ کې هم او تر آسیا کپ مخکې په نړیوال جام کې هم بیل بیل لوبغاړو ته په میډل آرډر کې چانس ورکړ فخر زمان د دې اوپنر دی سو کال اوپنر پاتې شوی دی وینینګ اننګونه ورته کړی دی مګر هغه ون ډاون استعمال کړ دا هغه نوروز حیدر علی او ځوان لوبغاړی دی انډر 19 او د پاکستان سپر لیگ نه راوسو هغه ته چانسونه ورکړ حتی د دوی د شان مسعود یادونه موکړه د ډیره مود ورسته بیرته راوسو چانس ورته ورکو افتخار چې خلک یو انتخاب پیدا کوي چې عمر زیات ده هغه را وستو آصف علي ګوره مسلسل دوی لوبي دوی د بهیر د سو میاشتې مخکې پیل کړي وو نو تبي دا چې کله ته خپل هغه خلا ګوري خپل ستونزه ګوري او د ستونزې د حلول لپاره یو بهیر شروع کړي نو لار کې به ټکانونه خوري پاکستان چې د انګلند سره لوبي وکړي په کور دننه هغه یې ازمایل دا لوبغاړي او دغه نړیوال جام لپاره آماده کول هلته لوبي وبللی نو دغه وخت نه لوبغاړي مسلسل ولوبیدل کله چې ته لوبغاړي ته مسلسل چانسونه ورکې که هر څومره کمزور لوبغاړي هغه ذهنن قوي کیږي خپل مشکلات ته متوجي کیږي خپل کمزورتیاو باندې کار کوي په مګړتیاو باندې کار کوي مطمئن کیږي چې
تاسو خبره پر کوم جعفر صاحب دی کی بل مهمه خبره ده هم د چی اکثر ما چې څنګه ویلي د پاکستان نیمای رنزونه هغه اوپنران جوړ کړي لکه بابر اعظم او محمد رضوان نو زیاتر ورونه هم غوي ولوبي دا ورته کوم دغه په وخه اوټ شول نو دغه سي میډل آرډر بیټسمن چې کومو بیټسمنانو بیټرانو هغه ته مقابله سوړل چې لوبو کی
همدا ستاسو خبره محمد صاحب په پاکستان کې رسنې ډیر اوس په دې انتقاد کوي چې د پاکستان اوپنران په شلو ورونو کې ورولو بي شي او ډیر بالونه لاله سوړ کوي هان صاحب څنګه دا انتقاد په ځای ده افغانستان تر شو انسب د افغانستان وبغاړي تاسو له نشته استرالیا کې لیدلې دي د دوی روحیت څنګه د لومړي لوبې بایللې
تاسو ګورئ افغانستان چې تیر سال د انګلند سره مخامخ شوه په 2014 کې وو
2014 او 2022 وکال کیږي ته چې یو ټیم سره وکال ورسته مخامخیږي نو تبیده چې تباتین د کونه خوري کدی د انګلند سره په یو کال کې دوه سیریز ولري زدر ته په اطمینان سره ویل شم چې په دویم دریم کال کې انګلند به سیریز هم وګټي په پنځو میچونو کې به دوه خامہ خاطري ګټي یعنی دا د تمرین خبره اساسه دقیقه ده چې دوی تمرین من تمرین چوي تمرین دا نه وایو چې مثلا دوه درې هفتې د ورلد کپ نه مخکې دوی ولې آمادګي ولنی ولا تمرین موږ دې ته وایو چې مسلسل دوی ولوبي پاکستان غوندې سیریزونه ولري انډیا غوندې سیریزونه ولري اصلا انګلند حتی ایرلند غوندې سیریزونه ولري چې په دې کې د نورو هیوادونو او بل خصوص د کرکټ د نړیوال شورا مسولیت هم ده دا موږ دغلت چې یو د کرکټ د نړیوال شورا د مسولینو سره چې موږ بحث کوو په یو خبره هم دغه وجه د افغانستان سره چې تاسو مرسته کوي صحیح ده مورال یا مانوي مرسته مادي مرسته به کوي خو یو مرسته دا مهمه ده چې نور هیوادونه تاسو تشویق کوي چې دوی سره سیریزونه برابر کی نو د انګلند سره د افغانستان لوبه تاسو رښتیا وایي د انګلند بهترین فیلډینګ وکړه تاسو د هغه کلیدلې وي د نجیب زدران کم کې چې هغه عادل رشید واخیسو هغه ډیر اوټستاندینګ کیچو
د محمد نبی کیچم
پر وخت د محمد نبی خپل هم ډیر ښه کیچ اخره کې ونه خدای غنه مخ ډیر ښه آسان کیچ
وګورئ هدف دا دی چې کله نا کله هغه د جانب مقابل له مقابل ټیم خفلډینګ ستاده ډیرو مونډ مخنيسي او د افغانستان د کرکټ پاړه خپل دغه انتقاد کیږي چې دوی بیټینګ کمزور دی د اول سره او د مسلسل هم دغه کوششونه
کوي بیټینګ تاسو ګوري شبر صاحب نو د افغانستان بیټینګ لکه ډیر خل وبغاړي ورسره دی ک تاسو عادت الله عزیز ته وګوري په پیشل کې دغه کومه لوبه دا رحمن الله ګربز ته وګوري محمد ابراهيم بيخي ماته سم د محمد رضوان په شانته کې ښکاری لکه ډېر وکټ هم ټینګي خو بیټینګ هم کوي دغه سی بیا نجیب زدران ته چې وګوري هغه چې کوم بیټینګ کوي بیا نبی او راشد خان خپلم خو هټران دي عثمان هم دې زړه ډېر خو بیټینګ وکړو نو د افغانستان بیټینګ خدای خو څنګه چې جعفر صاحب اشاره وکړه چې افغان لوبډلې میچونه ونکړل لکه نور هیوادونو سره پریکټس یې هغه نشته دي
ترنو اوریدونکو احمد شیبرو چې د کرکټ د دوه مبصرینو او ژورنالیستانو جعفر خان او اسرار علم مومن سره د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په اړه بحثونه درلودل پاندې سره زموږ د دیورنې خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله بریالي اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان بیا انګیزي او بیروحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي
همدغه حالت چوخ بس رورو می زړه دار چې نه تورې دو
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلای شي
زما ستونزې کوم ځای را شروع سه زت څه کوم ما ته څه مشکل پېښ شوی ده کله زما مسائل را پیدا کی او بدلون کړولي
د تانې څنګه د خبرونه ما همین هیواد جوړه کړې چې په پایل کې راپور لرو ژوند خپل لوړی او ژوري لري خدای لوړی او ژوري په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې لپخوې غورځوي بیا انګیزي او بیروحي کوي هیڅ کار او مسولیت ته ډډه نه لګي او په مخې نه رڼا کیږي په داسې وضعیت کې چې ځوان بیا انګیزي بیروحي او بیمایل شي لار ترې ورکیږي او نه په هیږي چې څه وکړي کا کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه نه لري دا کونړو سیدونکو سمي اولاد هم دې ځوانانو لړل یو د چوي هیڅ کار ته زړه نه کیږي
دا د سيو چې واځو ما بس بیکاری و کاروزګار مې هم نه و بس یوازې چې بکینا سم فکر به مې کوو یا کلب مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي کلب همدغه حالات چې و بس رورو می زړه دار چې نه تورې دو کچرته به مرګلی تم لاړم ملګری سره به کیناستم کاغې به خبره کو په ما به خنه لګیده یا به خده خندا یا د خوشحالی خبره به خو زه به پکې نه خوشحالی دلم زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کول چې کومه خبره به هغې کوله لکه یو څه چې رانه ورک شوی زه هغې پسې ګرځم دغه سیالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپو محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ شوي وي دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي دوی تر ډیره متزلزلي حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر د پاره د خپلې وسایني د پاره یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي ویریږي حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه په ملګرو په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو زموږ ذهن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی یا نشو کولی یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده هغوی نه لري په ځان کې یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپله جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري او محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطر کې کدی لخپل توانه پورته لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاش واچو هغه د ژوند درته تنګي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به خطر ته خوان نه درکې هغه که هر دند وي هغه علت دی چې بل اخره دې تزړه تنګون پیدا کیږي ذهني فشار او تر پیدا کیږي تر سټریس لاندې راځي بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکې نو وظیفه او خوند ورکي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د بې مفهومه ژوند او کله کله کور سره کین و یاره دې ژوند نه هیڅ هم نه جوړیږي شاید معموله جمله دا شی وي.
محمد الله آرین وایي هغه ځوانان چې پوهی کې د کار زده کړو او نورو مسولیتونو په وړاندې انګیزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي په کار د چله دې حالت د راوتلو هڅه وکړي ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې اوسوک د 12 نه فارغ وي پونتون د تګ او نه تک تصمیم لري او نه لري زړی کی زړه نه کیږي دای نه وای دا په دې معنی ده چې دای لیسانس نشو یو ورسته پاتې والی کې څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوري وي او دای بیا هم کار نه کوي کاری فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنی نه ده چې د بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دای نسی کولای چې د همدغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کی په ټولنیز برخه کې د خلکو لپاره بدیږي د سیو چا په توګه چې مبهم انسان د سیو چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني د سیو یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کی دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي په اجتماعي لحاظ هم انزواته سي، د اجتماعي ځانونه دي، د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دي، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدانه د استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیک مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حتی باید ورسېږم، که بیخي دغه حتی ونه رسېږي دغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي، او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخه یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي؟ ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایی یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېرې ځوانان نه پوهېږي چې موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، یا د خاوند په خوښه، یا د پلار په خوښه، یا د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي، وهله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي. هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنسي، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپل ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي، چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې بم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې بم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکی. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګری کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دي د خپل فکري خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، د خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوي سیز د خپل موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حداقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي دا ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کې د ژوند او د دوی حالت بدلیږي. دا حالت دوه اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپله هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلونه اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.